بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې له پی یو استودیو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغله تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی په دې پروګرام کې مدثر موضوع دا چې په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د تپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران غلط دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د کابل د پلچرخي زندان د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د پاکستان په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ونیول شو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل په کابل کې چاودنې 15 تنه وشلې. نن سهار د کابل د ومی ناحیه اړوند په دوغاباد سیمه کې په کورولا ډوله موټر د ماین چاودنه شوې چې 15 تنه وشل شوې او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې لیکلي دي چې موټر د سرخی پلس زندان د ډاکټرانو اړوند و. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت په کابل کې د وروستیو چاودنو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمینې دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ او د تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوي دي. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. په خوست کې نن سه شنبې د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دا سیالۍ د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه لوبې د ډسمبر میاشتې تر 1 دوام کوي. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پي ټي ایم یوه غړي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل محمد شیر مسید یکشنبې ناوخته هغه وخت ونیول شو چې لومړی په کراچي کې پر کور چاپه ووهل شوه. یوه پولیس د نوم نه ښولو په شرط د مسجد نیول کېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پي ټي ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل شو. علي وزیر تیره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې شو او قاضي نوموړی د پلټنو په هدف د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هره ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 مثبتې پیښې وې او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 اوښته. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیریل دیمیتریف پرون په یوه ویډیو کانفرانس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې ده چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت سباندې سل چینایي او روسي کمپني د بندیزونو هغه نوې لسته ورزیاتې کړې دي چې دا کښې د دغو هیوادونو له پوځونو سره اړیکې لري. په دې اقدام سره به د امریکایي مالونو او ټکنالوژۍ ته د دغو شرکتونو لاسرسی محدود شي. په دې لست کې 85 چینایي او 45 روسي کمپنۍ شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر د دسمبر پر 21مه په یوې اعلامیې کې دا خبر ورکړ. دا خبرونه
احمد شیبرو خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سار موضوع دا ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال مرا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هم هغلته دي. دا خبرې هغه په یو ویډیو کې کړي چې ویل کیږي په پاکستان کې ده.
هر څه را سره کړي دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به دلته. یوازې د محدود کسان نه شه دلته، دلته زموږ تی چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیې د مشر رحمت الله نیکزاد د وژل کېدو په اړه یو راپور درته خپرو. دا هم اوري چې نن د دسمبر 22مه د موقت یا لنډمهالې حکومت له پیل سره برابره ده. البته په 2001 کال کې د ښاغلي کرزي په مشرۍ دا حکومت رامنځته شو. دا چې د دغه حکومت پلویان او مخالفین څه وایي دې ته غوږ شئ.
د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزي سر کېښود.
کله چې حکومت څو کسانو د بندو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، دې خلکو داسې فکر وکړ چې دا ټول افغانستان د دوی ده.
په دې اړه هم یو راپور اوري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي له دې تړون سره د متحدو ایالاتونو د احتمالي بیرته یو ځای کېدو لپاره تیاری نیسي. په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې، د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او د دې ډلې مشران هم هغلته اوسیږي. د دې ویډیو کره نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر پکې هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنی درد او تکلیف وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په زلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسېدنه او د دې ډلې د ټپیانو درملنه تایید کړې ده. امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه له کابله له موږ سره په دې اړه جزئیات شریکوي. مهرباني.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپلو مشرانو سیدنه او د خپلو ټپیانو درملنه تاییدوي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی، په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کره نیټه او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو خپره شوې، خو یو شمېر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چېرته چې د طالبانو ټپیانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي، نو دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
هر څه را سره کړي دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به دلته. یوازې د محدود کسان نه شه دلته، دلته زموږ تی چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنی درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام د راتلو هیله کوي. ملا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشارې وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته میشت خپل مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کروالي او ځای په اړه معلومات نه لري. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګي پیغام کې لیکلي په ټولنیو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولدی په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوی ده. دا ویډیو وروسته تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یوې شورځې وځنډول شوې او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان د طالب پاکستان ته تا د طالب پلاوي سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. خو اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له لږ ځنډ وروسته به د طالبانو د نوي خپرې شوي ویډیو او هلته د دوی د ټپیانو د درملنې او د مشرانو د میشتېدو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. مګر د دې وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو دا خبره کړې چې د طالبانو مهم مشران په پاکستان کې دي او د یو شمېر ټپیانو درملنه یې هم هملته کېږي.
مننه امید زهیر ملو په دې اړه راپور راکړه چې په پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د سفر پر مهال د البته ملا برادر هلته د ټپي طالبانو څخلیدنه کوي او هغوی هڅوي چې د خبره لا غښتلي اوسي. تاسو ازادي راډیو ته خوږ یاست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد پرون په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د غزنی خبریالان وایي هغه یو زړور زیرک زړسوان د خواخوږی او د ملي فکر څښتن خبریال و. حبیب الرحمن تاثیر د رحمت الله نیکزاد په اړه باندې یو راپور جوړ کړی چې د نیکزاد په غږ پیلیږي.
الیاس دایی خبرنگار رادیوی آزادی در هلمند را ما مراسم فاتحه خوانی برش گرفتیم و ما از طرفین درگیر خواهش داریم که خبرنگار را هدف قرار ندهند. در جامعه خبرنگار است که صدای مردم انعکاس بده.
داد رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د ازادي رادیو د وزل سوی خبریال محمد الیاس دایی د وژلو په خلاف یې ژغ پورته کړی و، خو دادی چې دغه ژغ په خپل هم د تل لپاره خاموش سو. نیکزاد د دوشنبه په ورځ ماښام په غزنی ښار کې د لومړی امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبریال وو او له شاوخوا شلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو، خو په دا وروستیو کې هم مهاله له الجزیره نړیوال تلویزیون او اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره کار کاوه. نیکزاد له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم وو. هغه یو زړور زیرک زلسوان خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو، خو دا چې څنګه خبریال وو. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي
نیکزاد یو ډیر باجرات ډیر متحرک خبریال وو. هغو ساحو ته چې نور خبریالان نسوی تلای هغه سوژو ته سي نور بنه ورپام د به لومړی قدم کې ځان ورسولی و. مجموع کې ټول خبریالان د غزنی په ده باندې راټول وو، ډیر منسجمې ساتلي وو او یو ډیر ښه انګیزه یې ورکوله.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ ټولنې مشره خدیجه اشرفي بیا رحمت الله نیکزاد یو صادق خبریال یادوي. دا وایي په لرې پرتو سیمو کې به یې د خلکو ګونګ ژغ ته هغه ژبه ورکوله چې په غزنی کې بل کوم خبریال توان نه درلود.
صادق خبریال وو او لرې پرتو سیمو ته وتلل او هلته به یې د خلکو آواز اوچتول. نیکزاد هغه غږونه اوچتول چې تر اوسه ډېریو خبریالانو نه و اوچت کړی.
دا رحمت الله نیکزاد د وژلو پړه دغه راپور تر چمتو کولو پورې کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د هغه ورور حافظ الله په څو لنډو خبرو ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د پولیسو د څېړنې ډله تللې. له هغوی څخه به پوښتنه کوم چې جریان څه دی، نور په دې اړه څه نسم ویلی.
ټیم بررسی رفته د ساحه از وپرسان کنیم که جریان چه رقم است. دیگه فعلا ما چیزی گفته نمیتونیم.
دولتي چارواکو تر اوسه پورې د رحمت الله نیکزاد د وژلو تور په چانه دی پورې کړی، خو د هغه د وژلو پخلی کړی دی. وسلوالو طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژل کېدل غندلی دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په غزنی ولایت کې د هیواد یو مسلکي خبریال رحمت الله نیکزاد په شهادت رسېدلی. موږ دا بزدلانه عمل په کلکه غندو او دا وژنه د هیواد لپاره یوه ځایه بولو. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او ملاتړ ټولنو تل پر خبریالانو برید غندلی او دا یې پر رسنیو د بیان پر ازادۍ او تر څنګ یې پر ولس برید ګڼلی دی. دوی وایي حکومت باید د بیان د ازادۍ له ملاتړو سره یو ځای د هر هغه ګواښ مخه ونیسي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د هرات په صنعتي نندارتون کې 15 تړونونه وشول او د څه باندې 1 میلیون افغانیو په ارزښت توکي پلورل شوي دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیان فؤاد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه نندارتون څخه څه باندې 10,000 کسانو لیدنه وکړه او د 1 میلیون او 200,000 افغانیو په ارزښت بیرابیل توکي وپلورل شول. نوموړي وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف په کور درنه او بهر ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. د هرات په دغه درې ورځني نندارتون کې څه باندې 100 غرفو کې کرنیز توکي، لاسي صنایع او نور کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر انور الحق هدی وایي د خصوصي سکتور په همکارۍ به تر راتلونکو 4 کلونو پورې افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شي. ښاغلی اهدی دا خبرې د البدر پوروم د چرګانو د دانې جوړولو د یوې فابریکې د پرانستنې پر مهال کړي او ویلي دي چې د همګړۍ د کال نږدې 240,000 ټنه د چرګانو غوښه تولیدیږي خو د افغانستان اړتیاوې په کال کې څه باندې 290,000 ټنه دي. د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکا د حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې هم کار کوي. د کرنې وزارت وایي چې د چرګانو د روزنې د فارمونو پر وړاندې یو لوی ستونزه د چرګانو د دانې نشټون و چې لنی کمرغه د ستونزه هم هواریږي. د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکا د ورځې 140 ټنه د چرګانو دانې تولیدوي. دغه کمپلیکس د کابل ولایت د بګرامۍ په ورسوالۍ کې په 250 جربزمکه کې د 1.5 میلیونه ډالر په لګښت د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی چې سرګونو کسانو ته د کار زمينه هم پکې برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سورای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 402 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځوي وي سیمیزي او نړیوالې موضوع ته. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي له دې تړون سره د امریکا د احتمالي بیرته یوځای کېدو لپاره تیاری نیسي. دریو اروپایي هیوادونو، برېټانیا، جرمني، فرانسې او د چین، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو مجازي غونډه کې د دغه تړون د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه اعلامیه کې چې پرونی تر غونډې وروسته خبره کړې ویلي چې دوی چمتو دي چې له دې تړون سره د امریکا د متحدو ایالتونو بیرته یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې د راتلونکي کال د جنوري په 6مه به د جمهوري ریاست دنده پیلوي ویلي چې دی به له دغه تړون سره چې د نوموړي د مرستیال ولسمشرۍ په دوره کې لاسلیک شوی د بیرته یو ځای کېدو هڅه وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې وزیران له دې تړون سره د متحدو ایالتونو د بیرته یو ځای کېدو امکان ویني او دې ته تیار دي چې ښه هرکلی وکړي. د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز یو ځل بیا له دغه تړون نه د واشنګټن پر وتلو ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. له 2013 کال وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له دغه تړون څخه وتلی او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي، د دغه تړون درې واړو اروپایي لاسلیک کوونکو ډېرې هڅې کړې چې هغه خوندي کړي. ایران هم له خپله اړخه په منظم ډول د دغه تړون له ژمنو سرغړونې ته دوام ورکړی او په اټومي تاسیساتو کې د سنتریفیژونو د فعالولو او په لوړه او زیاته پیمانه د یورانیمو پخولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی چې دای به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران په دې تړون کې پر کړو ژمنو ودرېږي او د اندېښنې وړ پر نورو مسایلو لکه د ایران د لرې واټن یا بلستیک توغندیو د پروګرام او په سیمه کې له نیابتي ډلو د ملاتړ په اړه به وروسته د خبرو له لارې توافقات وشي. ایران ویلي چې د مزایلو پر پروګرام او پر سیمه ییز سیاست بحث نشي کېدی او واشنګټن او درې اروپایي هیوادونه دې لومړی د اټومي تړون ژمنې عملي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تر غونډې وروسته په یوه ټویټ ولیکل چې پر شوي تړون بیا د خبرو مسئله منتفي ده او ټینګار یې وکړ چې ایران به له نوي تړون سره موافقه ونه کړي. داسې پریښي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دې نظر پلوي کوي چې مخکې له دې چې نور ډېرې پیچلې او لانجمنې مسلې راپورته کړي باید په لومړي ګام کې هغه څه چې له دغه تړون نه پاتې دي هغه خوندي کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې خبر اعلان ته وویل چې دوی په یوه څلور لاره کې دي او زیاته کړه چې د دغه تړون برخلیک به په راتلونکو اونیو او میاشتو کې وټاکل شي. ماس دغه راز وویل د بایدن لخوا له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو لپاره باید له ټولو لورو نور هغه تکتیکي مانورونه ودرول شي چې په وروستیو کې ډېر لیدل شوي او وضعیت یې لا کلکچن کړی دی. د هغې په وینا دغو مانورونو دغه تړون لا زیانمن کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې هم له نسیم شفق اورو.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د چاودنو، غلاو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د خلکو روحي حالت سخت زیانمن کړی او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال یې په دوامداره توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې د اوسنیو وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی ځکه په خبره یې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی چې پیښه به چیرته کیږي او هدف به یې څوک وي. افغانستان ورځپاڼې د دغه هیواد د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې د هند د تحرکاتو له امله د سولې پروسې د زیانمنېدو خبره یې کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو قرباني شوی او هر ورځ یې بیه پرې کوي. دغې ورځپاڼې دغه شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افغانستان دولت کولای شي چې د مخالفو ډلو د مقابلې په هدف د فاطمیون له ډلې ګټه واخلي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو ضد او نقیزې څرګندونې په ګوته کوي چې افغانستان یو نوی کړکېچ ته د تلو په حال کې دی. او صبح کابل ورځپاڼې پر حکومت نیوکه کړې چې په افغانستان کې د سانسور او د اطلاعاتو د محدودولو په هڅه کې دی. ورځپاڼې د ولایتونو د ویندویانو په خبرو بندیز د قانون خلاف عملیات کړی او لیکلي دي چې والیان د ویندویانو دنده نشي ترسره کولی او په ډیرو حالاتو کې والیانو ته د خبریالانو لاسرسی ناشونی یا ډیر ستونزمن وي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د دې لپاره چې د اطلاع رسولو لپاره د خبریالانو لاسونه را لنډ کړي ډېرې لارې ازمویلي چې دا وروستی اقدام هم یوه ښکاره بېلګه ده. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي تر ډېره هڅه کوي چې اطلاعات په خپل وخت د رسنیو په واک کې ورنه کړي چې له دې امله تر ډېره مسایل زړیږي او مخاطب لپاره موضوع خپل ارزښت له لاسه ورکوي.
د دسمبر 28مه په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ د لندمحالي یا موقت حکومت د کار لپیل سره برابر ده. د بند هوکړې په بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره دا شان یو حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستې. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کړنو ملاتړ کوي خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمل په دې راپور کې د حامد کرزي د لندمحالي یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړې.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته دننه شو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د آلمان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه یې خبرې پیل کړې. بالاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. ښاغلی کرزی د 1983 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشر حکومتي چارې په لاس کې واخیستې. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی په خوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهاله حکومت له لاسته راوړنو ډک پوري
ټول کارونه د صفر نه شروع کړل. یعنی په دې معنا باندې چې د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سر کېښوده چې نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل، فراوان کومکونه وشل او په عین زمان کې خطر لاسته راوړنه په معنوي لحاظ باندې د ملي وحدت راوستلو چې دا وړتیا په جناب کرزی سر کې وه.
خو پر ښاغلي کرزی نیوه کې هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وایي د حامد کرزی د لنډمهالي یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شوه.
کله چې حکومت څو کسانو د بنډو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر کې چې د ټول افغانستان د دوی ده، نو بنان کله چې کورنۍ جوړښت رامنځته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامنځته شو، خلک له نظره وغورځېد.
ښاغلی کرزی لنډمهالي یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 2-5 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسمشر و. په ښوونیزه، روغتیا، بشر حقونو، بیان ازادۍ او په ځانګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کېږي. د ښاغلي کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانېد چې د نړۍ له هېوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په پیاره غونې او نظامي برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوه کشته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. ښاغلی کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالي اداري رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتي مقامات اکثرا هغه زورمندان او قمندانان او هغه هیڅ کله د قانون تمکین نکړه. مبارزه پاکله نهادونه تشکیل وسو، سارواله هم فعال وسو، خو هم دا اقدامات ډېر گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
ښاغلی فخری زیاتوي له اداري فساد سره مبارزې د حکومت سیاسي ملاتړ ندرلود او پوره امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره له ټکنۍ مبارزې سربیره د سولې بې پایلې هڅې، اقتصادي بې ثباتي، د نشه یي توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشتون هغه ټکي دي چې د ښاغلي کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي. په ټولنه کې هم د حامد کرزی د محبوبیت او د نیوکو ګراف له یوه او بله کم نه دی. سبیح الله محمد حضرت د ښاغلي کرزی د لنډمهاله حکومت په اړه وایي:
فساد نو، قتل بھی کنو، مردم کشی بھی کنو، مردم آزاری بھی کنو، ٹول آبادی تھا مگر منگا پاتا تھا بین نومینل فساد ہے فساد ہو گئے پیسے راتلی افغانستان کے نماز رفی دلی تو یو خواتا تلی او سب بلی خواتا تلی خلق جو بوتا ہو گئے.
دو حامد کرزی لیتیار لسکلن دوری ورست محمد اشرف غنی دی ملی و والی حکومت پا جورا ولو سرا دو قدرت واگی تر لاسکلن تو واکر تر لاسکلن ورستا ولسمشیر غنی وویل یو فاسد دولت ورطا پی میراس پاتی دی او هر چکوی چی کنٹرولی کری.
تاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت بیاز ریولوسوالی نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت بیاز ریولوسوالی د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاشت روانه ده چې یو ماشه حواله کړی دا عبدالله عسكر ډیر سخت ضرورت لري، مریضان دي، واورې ته شوی کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکو د لوګر ولایت بیاز ریولوسوالی د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دا غمن تعواله لوخ را کول نو یو جهان مننه والسلام.
زه رحمت خان د تورخم از ستاس په دې کټم کوم ریزه چې کوم نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر را غوښتل شي لکه د کورونا د فارق په کار دا چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي باید زر ته زر کم چې مسافر زی باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ولوي شي. د ازادي رادو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیم نه د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د اوسلو طالبان او د حکومت په مداخله د شخړو د اوربند کوي او سوله وکړي. په دغه د شخړو ولس لپاره سوله وکړي، ترڅو په هېواد کې به مو امن وي او په سوله کې به ټول ژوند کوي. د دواړو سو د خدای غواړو خور کې سوله وکړي. السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ